پیام شما، نظر شما.
سلامونه، ستړي مشي په افغانستان کې د مخام او بچی شوي. زموږ د دې خبرونې زیاتره برخه ترشنا سمادلاندې پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې زه فرید سیال به پکې ستاسو کوربنه یم. خو د دغه پروګرام وړاندې راځو د دې سات خبرونو ته. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له افغانستان د خپل ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل نوي راپور کې له افغانستانه د امریکایي عسکرو د ایستو د پریکړې په اړه د متحده ایالاتونو پر اوسني او مخکني ولسمشر سختې نیوکې کړې دي. خو کله چې تېره شپه د دې راپور په اړه له ولسمشر جو بایدن پوښتنه وشوه، هغه وویل:
ستاسو په یاد دي چې ما د افغانستان په باب څه ویلي؟ ما ویلي و چې القاعده به هلته نه وي، موږ به هلته حضور نه لرو، موږ به له طالبانو په دې برخه کې مرسته غواړو. اوس هلته څه روان دي؟ خپل راپور ولولئ، زه پر حق وم.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نن په یوه اعلامیه کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن د څرګندونو هرکلی کړی. وایي موږ د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن د څرګندونې چې په افغانستان کې اوسمهال جنګي ډلې نشته د حقیقت درک بولو. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نوی راپور ښیي چې راپور چې د 1500 اوسنیو او پخوانیو چارواکو د مرکو پر اساس برابر شوی دی او پرون جمعه خپور شوی، ښیي چې په افغانستان کې د نظامي ماموریت د پای په اړه د امریکا د مخکنی ولسمشر ډونلډ ټرمپ او اوسنی ولسمشر جو بایدن پریکړو د افغانستان د مخکنی دولت د دوام په وړاندې بدې پایلې درلودلې. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی وایي ازبکستان د افغانستان په تړاو خپل ډیپلوماسۍ او د افغانانو په ملاتړ کې خپلې مهمې او فعالې ونډې ته دوام ورکوي. ټام ویسټ تېره شپه په خپل ټویټر لیکلی چې د افغانستان لپاره د ازبکستان د ځانګړي استازي عبدالعزیز کاملوف د بیا کتنې د فرصت هرکلی کوي. ویل شوی دی چې په دې کتنه کې د سیمه ییز امن او سوکالۍ په تړاو پر ګډو هم خبر شوی دی. د افغاني اسري میاشتې ټولنه وایي د افغانستان په ځینو برخو کې تیرونی بهیدلو سیلابونو لږ تر لږه 15 کسان مړه او لسګونه کورونه زیانمن کړي دي. دغه ټولنې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ده نن په خپل ټویټر لیکلي چې دغه سیلابونو په کابل، پروان، کاپیسا، میدان وردګ، ننګرهار، لوګر او پکتیکا ولایتونو کې پراخ زیانونه اړولي او لسګونه څاروي هم تلف کړي دي. سره میاشت وایي په سیلاب ځپلو سیمو کې خپلې مرستې پیل کړي دي. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت نن ویلي په دغه هیواد کې د ترازونو د پرله پسې څلورمې شپې پر مهال پولیسو 940 کسان نیولی دي. وړمه شپه 912 کسان نیول شوي وو. دغه ترازونو وروسته له هغې پیل شول چې یو زلمی د پولیسو لخوا ووژل شو. تېره شپه فرانسې 45 زره افسران چې سپک غروال وسایط ورسره وو او د پولیسو ځینې نورې قطعات د دغه ترازونو او ناکراریو د کرارولو لپاره وګمارل. تیره سه شنبې د پلازمینې پاریس په څنډه کې د نایل په نوم یو 10 کلن زلمی چې په خټه الجزیره دی دیو پولیس په ډزو ووژل شو چې د پیښې پراخ اعتراضونه وپارول. او د پاکستان په اوسوایي په شمالي وزیرستان او ټانګ سیمو کې د نښتو په پایله کې شپږ وسلوال جنګیالي وژل شوي دي. د پوځ په اعلامیه کې راغلي دا نښتې د جمعې او پنجشنبې پورې شوي دي. تر اوسه دا معلومه نه ده چې د پاکستان امنیتي ځواکونو کومه وسلواله ډله په نښه کړې ده. د شوټډ پریس خبري اژانس د راپور پر بنسټ د نښتې هغه مهال رامنځته شوې چې امنیتي ځواکونو پر هغو وسلوالو برید وکړ چې د افغانستان پولې ته څیرمه پناه اخیستې وه.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
بیا می هم سلامونه و منه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان چارواکي وایي د طالبانو بیلابیلو فرمانونو په تیر څه باندې یو نیم کال کې د خیریه موسسو چارې له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان مشر ریچارډ ترینچارډ وایي د 2018 کال د ډسمبر راهیسې د طالبانو څه باندې 103 فرمانونو په افغانستان کې خیریه چارې له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي. هغه د پنجشنبې په ورځ له امریکا غاک سره په یوه مرکه کې ویلی و چې ل عملیاتي اړخه افغانستان یو ستونزمن ځای دی، خو ښځې یو مهم رول لوبوي. دوی نه یوازې د ټولنې په کچه نور ښځو ته مرستې، البته بشري مرستې برابروي، بلکې په کورنۍ کچه څاروي ساتي او خپلو کورنیو ته خواړه برابروي. د افغانستان لپاره د خوړو او کرنې سازمان مشر د طالبانو له لوري وروستیو فرمانونو کې په ځانګړي ډول د ښځو پر کار او د نجونو پر زده کړو بندیز ته په اشاره وایي چې دغې چارې په افغانستان کې د بشري عملیاتو لپاره چاپیریال له ننګونو سره مخامخ کړی دی. د هغه خبره په دغه هیواد کې د فزیکي امنیت د خو کېدو سره سره د خوراکي توکو نامني موجوده ده. دا په داسې حال کې ده چې نن د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ویلي و چې له دوی سره د خوراکي توکو زیرمې مخ پر خلاصېدو دي. نن په پروګرام کې په همدې موضوعاتو خبرې کوو. د سوداګرۍ د خونو د خونې نمړی مرستیال محمد یونس مومند، د اقتصادي چارو شنونکي ازرخ شافیزی، د بشري حقونو په ابو الاحرار رامسپور او د سیاسي چارو شنونکي چې د طالبانو پلوی دی داوود مایر سره په خبرونه کې دي. تاسو ټولو قدرمنو ته ستړي مشي وایم، په خیر راغلی. رابشو حافظي صاحب نه به پایل کړو که حافظي صاحب را سره په پراونه کې وصل کې. فکر کوم چې حافظي صاحب په پراونه کې نشته ده، یوازې تر اوسه پورې موږ سره مایار صاحب او رامسپور صاحب وصل دي. رامسپور صاحب، کپدی پایل کړو چې اوس مهال په افغانستان کې د فقر موضوع ډیر یادېږي. نړیوال سازمانونه چې ټول راپورونه ورکوي وایي چې په افغانستان کې نږدې 98% او ځینې سازمانونه وایي چې له 98% ورپوره ته افغانان د فقر لاندې ژوند کوي. دوی فقیر دي او 28 میلیونه خلک کافي اندازه خوړو ته لاسرسی نه لري، په دې کې ماشومان او هغه میندې هم شامل دي چې دوی کوچنیانو ته شیدې ورکوي. خورځواکي هم یو له ستونزو ده چې په دې وروستیو کې ډیرو باندې نړیوال سازمانونه راپورونه ورکوي. په ټوله کې دغه راپورونه چې د افغانستان په اړه د فقر او د بشري وضعیت په اړه ورکول کېږي، څومره د عیني ژوند سره چې په افغانستان کې عملا خلګي وستیروي هغه اړخ لګوي، او دا واقعیت دی چې څه شي د سازمانونه وایي عملا په افغانستان کې روان دي؟
سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته او درنو ملمنو ته او همدارنګه د رادیو درنو اوریدونکو ته. د بین المللي سازمانونو یو دنده همدا ده، خصوصا د بشري کومکونو او د بشري حقونو په ارتباط چې خپل سیلونه وکي او گزارشات وړاندې کړي او د دنیاوالو څخه د کومکونو اپیل وکي، خصوصا هغه هیوادونو لپاره چې دوی جګړه ځپلي هیوادونه دي یا د طبیعي آفاتو او فقر سره لاس او ګریوان دي. خو متاسفانه چې افغانستان هم یو له دغو هیوادونو څخه دي چې لکه څنګه چې موږ او تاسو ولید په تیر دوه کالو کې له داسې مشکلاتو سره مخ دي. دا راپورټونه خود دوی دنده دي. یو پاتې کیږي د افغانستان واقعي وضعیت. واقعي وضعیت هم د راپورونو چې ورکړل کیږي د هغې نه لري نه ده. په دې معنی چې کچېری مونږ او تاسو د میډیا څخه گزارشونه واخلو، نو ټول خلک له فقر، له بیکارۍ او بېوزلۍ څخه شکایتونه لري، او همدارنګه د ماشومانو په منځ کې د سوی تغذیه کچه ډېره لوړه شوې ده، او د تغذیه کچه هم ډېر ټیټ ده. په دې معنی چې اگر کوم لازم غذایی مواد چې انسان ورته ضرورت لري په اسانه توګه افغانانو ته نه ملاويږي، نو په دې اساس په دې کې شک نشته چې افغانستان خلک د خوړو مشکلات سره مخامخ دي، د فقر سره مشکلات سره مخامخ دي، او ماشومان دي سوء تغذیه سره مخامخ دي. په دې اساس اداره پرونه په دې کې کوم شک او تردید نه لیدل کیږي.
مننه رامسپور صاحب، په بیرته به تاسو سره وګرځم. مایر صاحب، تاسو تر از ماتاسو په افغانستان کې از وضعیت لنجدي څاري، تاسو د دغه راپورونو په اړه څه وایست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خوره کې تاسو ته سلام او ملمنو ته او ټول اوردن ته سلامونه وړاندې کوم. او د سوال پاک لا وای توای مچ په سیاست کې وای استلا ده په نوو ده شکنجه خاموش دا به تعریف کې علما د سوای چې د سیو حالت وای چې د منفي خبرونو ته دغه پخښ کول او دغه انعکاس زنه پیغام شته. سازمانونه چې دوی اهداف چې شېدي په دې نو د دې مسایلو کچېره هدف حمایت وي، خو خپل وظیفه په د افغانستان د ارزښونو او د کلتور مطابق مختوزه بود، او کچېره سیاسي استفاده ده نو دا په کوم معیار باندې دوی د تشخیص کوي؟ د مثال په ډول افغانستان یو روب انکشاف مملکت ده، او د افغانستان خلک چې دي د جامعه چې ده د ترنشین جامعه وي، او د افغانستان یعنی د خلک په درو کې ژوند کوي. درو خلق ځان ته مشخصات لري، د دې مشخصات په جمله څخه یو د دوی صبر بودن دی. دوی ډیر صبر خلق، اول مسله دا چې دوی طبیعت ته وابسته دي او د دوی د ضرورت چي دي دا ډیر هغه د طبیعت نه اخستل کیږي. او دا د دې دری خلق یعنی په مجموعه کې په ټول نړۍ کې کوم خلق چې په درو کې اوسې دا متوکل دي، صبر متوکل او دا هغه د طبیعت ته وابسته دي. د دوی د ضرورتونه چي دي د ابتدایي د دوی د طبیعت نه اخلي. اوس دا کچیر موږ د امریکایي سره یو افغان مقایسه کوو، مثلا کچیر موږ په امریکا کې برق ته کوو بحران منځته راځي، کچیر انټرنیټ څخه تشي بحران منځته راځي، حال دا چې کچیر انټرنیټ او برق په دغه درنشي رو باندې موږ قطع کوو دا خلک اثر خبريږي نه. نو زه په دې باور یم چې یو اندازه به دا مسایل واقعي وي، ځکه د ما یو لسانس په اقتصاد کې ده، هغه یو بود ده که غواړي بیا په دې باندې خبره وکړو. زه فکر کوم سازمانونه همدغه یعنی دوی هغه فلسفه وجودی چه ده، د دوی هغه سیاسي استفاده د دې مسایل نه ده.
یعنی په ټوله کې تاسو په افغانستان کې فقر نشته ده او د سازمانونو د نورو اهداف لپاره یا د سیاسي اهداف لپاره داسې راپورونه چمتو کوي؟
بس کچری اقتصادي مسایل ته وړو باید ریښه ته لاړ شو. افغانستان یو روبه انکشاف مملکت، روبه انکشاف مملکت مشخصه لري، د لو روبه انکشاف هغه ته مشخصه د دوه مملکت داده چې د ښځې زهسته هم په جامعه کې کمی، بله مشخصه ده دا چې دیک بیکاری حاکمه،
یعنی کپټوله کې
نور او فقر او عاید سرانه کې
کپټوله کې مشخصا درته وای چې یعنی دغه سازمانونو چې کوم راپورونه ورکوي اوس مهال چې وای 98% افغانان فقیر دي او 28 میلیونه خوړه نه لري، کافی اندازه خوړه نه لري چې دوی وخوري. یعنی دغه راپورونه یوازې د سیاسي موخه لپاره ورکول کیږي که افغانستان کې وضعیت هم داسې ده؟
ګور هوکې د سیاسي مسایلو سره باید موږ عادلانه برخورد وکړو، هغه سیاسي تقوا باید په نظر کې ونیسو. دا نشم کولای چې د لپاره شې د خپل نظام یا مثلا د امارات نه دفاع لپاره دروغ وایم او خپل شخصیت د سوال لاندې راولم. ګورې دوی بارها څو ځلې دا مسایل په دوه کلمه کې مطرح کړي چې جمع ډېر سخت او دلته تلفات مې سرازي. همغه وخت هم په دې رسانه کې ما ویلې چې افغانستان کې وضعیت دسته ده چې د نه خوراک نه وڅوک مړ نه شي ان شاء الله، خو د خوراک نه ډیر کسان مړ کیږي. مختر اوسه یو نمونه باوجود د سیستمره تبلیغات وشول، یعنی د دې هغه ونه لیدل چې څوک د لوګي نه خو نه خواسته ورته مشکلات جوړ شي، زنه د ماشومان د خروش مسائل مطرح شول.
خو معیار صاحب قسم مخکې مشوره وکړه چې دغه درو خلک ځینی مشخصات لري او د برق او انټرنیټ موضوع ته مو اشاره وکړه. فکر نه کوي چې په یوشتمه پیړۍ کې افغانان د دې وړ دي لکه څنګه چې امریکایان ژوند کوي، دوی هم ماسه ژوند ولري یا کنه دوی ټول مرام داسې ام دومره دی ولري چې وخوري او دولګي نه مړ نشي؟
د ما دا بس په دې معنی نه و چې د انکشاف او یا د رشد سره مخالف یم. دا ته مراحل باید وشي په هر حال او دا مسایل باید تدریج ډول وشي. او مسله دا ده چې د دغه وضعیت نه سیاسي استفاده از دې مخالف یم. یعنی افغانستان په دې بحران کې نه کوم وزیر خانگی چې د نظام مربوط ده، مثلا د نرخ کنټرول په هغه شکل د کنټرول شوی نسبت ټول منطقې ته، همداسې که د ایران سره مقایسه شي که د پاکستان سره افغانستان مقایسه شي، یعنې دلته وضعیت ښه ده. که چیرې د اثارو کنټرول وي، خو افغانۍ اوله خبره کوي، که چیرې د تورم مسله وي په تېر نظام
کې دلته یو بله مسله شته چې وروسته به ورباندې خبرې وکړو، ځکه چې تر هغه چې موږ راپورونه درلودل ویل کېږي هغه ډالر چې په میاشت کې اوځلي د افغانستان بانک ته یا د نورو بانکونو ته شریم راست په نوم باندې راځي، دوی د افغانۍ په ثبات کې ډیر مرسته کړې ده. مننه معیار صاحب، کور ودان تاسو ته بیرته وګرځم. زموږ بل قدرمن میلمه زرخ شافیزی هم را سره وصل شوې دی. حافظی صاحب تاسو ستړي مشه په خیر راغلی. تاسو راته وای په افغانستان کې د راپورونو چې سازمانونو ورکړي د ملګرو ملتونو د سازمان د مختلفو څانګو په شمول نور هیوادونو هم اندېښنه څرګنده کړې ده چې په افغانستان کې بشري وضعیت ښه نه دی او افغانان فقیر دي، دوی بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه راپورونه او د افغانستان عیني واقعیت څومره سره اړخ لګوي او واقعیت دي چې په افغانستان کې داسې یو څه روان دي؟
سلامونه اونیکی هیلی تاسو ته، درنو همکارانو، همدارنګه ګران درنو میلمنو او همدارنګه د ازادي د رادیو محترم اوریدونکو ته سلامونه او نیکی تقدیموم. متاسفانه دا یو برسیره واقعیت دی چې افغانستان یو استفات هیواد ده او مخکنی اقتصادي رونق هم شتون درلودل دا د خارجیانو د شتون په دلیل او د دوی د بېسارې مرستې پر بنسټ و چې یو کاذب اقتصادي ودې برېښېدل ولې دا واقعي نه و او متاسفانه هغه مرستې چې قطع شوې هغه خارجي قواوې چې د افغانستان څخه ووتل او خپل خدمات بیا د افغانستان د مارکیټ څخه وانخیستل یو اقتصادي رکود رامنځته شو. مخکې هم که ستاسو پام وي د پخواني رئیس جمهور په خپله ویلي وو چې که چیرې موږ د $2 کرخه د فقر ونیسو 90% د افغانستان د خلک تر فقر لاندې ژوند کوي او دا 90% بیا وروسته چې هغه مصنوعي رونق هم له بین لاړ 90% اوس وایي. خو زه ارقامو سره ډېر موافق نه یم ځکه چې دسته سم احصایې هلته شتون نه لري او داسې ریسرچونه چې دي اکثرا څه نه دي ډېر ژور نه وي. اما په هر صورت فقر شتون لري. زمون تولید ناخالص ملي ډېر لږ دی د نورو په پرتله، مثلا د ایران په پرتله، د ترکیې په پرتله، د ګاونډي هیواد پاکستان او خود چین خو لا پرېږده زمونږ ګاونډی دی او منځني ایشا هیوادونه چې وړې هیوادونه دي تر ټولو څخه موږ وروسته پاتې یو او دا د دې معنی لري چې افغانستان متاسفانه په یو بد اقتصادي حالت کې قرار لري.
ساسپان باندې دغه وضعیت یوازې اوس نه رامنځته شوی، له دې وړاندې هم و او اوس پسې لا نور هم وخیم شوی دی.
بله همدغه چې متاسفانه ما مخکې هم دا ویلي وو د په شورای عالي اقتصادي کې په کمیټې اقتصادي شورای وزیرانو کې ما دا ټول مسایل د سکتور خصوصي په استازیتوب هلته ویلي وو چې د افغانستان یو بسیا او خودکفا اقتصاد نه لري او د اقتصاد د جوړولو لپاره وړاندیزونه ترسره کړل. هلته په نوم د مؤلفه رشد اقتصادي در افغانستان تقریبا بشپړ یو کتاب و چې هلته وړاندې شو محترم ولسمشرانو ته او نور لوړ پوړي چارواکي لکه وزیر صاحبان ته ورک شو. متاسفانه دوی ویل چې دا مرستې به جاري وي داسې ګمان کول. افغانستان به هیڅ وخت د خارجي مرستې څخه تش نه وي او متاسفانه دا ناورین رامنځته شو.
مننه مننه حافظ صاحب کور ودان. ور بشو رامسپور صاحب ته. رامسپور صاحب سره شته ده. رامسپور صاحب که تاسو راته وایي دا وضعیت لکه څنګه چې معیار صاحب یادونه وکړه او همدارنګه حافظي صاحب یادونه وکړه په افغانستان کې فقر له دې وړاندې و اوس لا پسې دا وضعیت نور بدتر شوی دی. ستاسو په اند باندې دا چې وضعیت نورم کړکېچن شوی دی، تاسو وضعیت له نږدې څارئ؟ طالبانو په دغې برخه کې چې د افغانان په پښو ودرېږي یا حداقل یو څه دوی پرمختګ وکړي یا د دوی هغه د ژوند لومړنۍ چارې دوی خپله پوره کړي، ستاسو په اند باندې حکومت یې څه کړي دي؟
متاسفانه هغه رقم چې مخکې حافظي صاحب اشاره ورته وکړل، اقتصادي حالت خو داسې یو مسله ده چې هغې کې همکاري ډېر مهم ده، بین المللي همکاري، منطقوي همکاري او د خلکو پارټیسپیشن او مشارکت. خو متاسفانه افغانستان کې نن سبا بین المللي اړیکې مثلا شکېدلې دي، نړیوال دغه موجوده حاکمیت په رسمیت نه پیژني، بانکونه تر تعذیرات لاندې دي، بېوزلي بېکاري دي. خپله د یو ډی پی رپورټ چې خپور شو تېر کال او سږکال دا ښیي چې په سلګونو زره شغل او وظایف له افغانستان څخه حذف شوي دي او خلک بېکاره دي. نو په دې اساس موږ واقعا تر یو ډېر اقتصادي بحران باندې راغلي یو په افغانستان کې، او په دغه بحران کې باید یعنی د سجاوت ګامونه اخیستل شوی وای د حکومت لخوا، د چارواکو لخوا. خو متاسفانه موږ دغه شی نه ګورو تر اوسه، ځکه چې د بین المللي اړیکې له کبله او د بین المللي مشروعیت د نه درلودو له کبله افغانستان تر فشار لاندې دي، او په دغسې یو حالت کې سرمایه ګذاري هم ډېر ستونزمن دي او څوک دا جرات نه کوي چې افغانستان ته راشي او خپل پیسې هلته سرمایه ګذاري وکړي. نو په دې اساس دغه بحران تر اوسه دوام کړی ده او بیا هم دوام وکړي. که چیرې په دې کې لازم ګامونه واخیستل شي، یو سلسله اقدامات وشي، قوانین بیرته ژوندی شي، یو حقوقي تعریف د موجوده اقتصادي حالت، موجوده اقتصادي نظام څخه باید ولاندې شي، د خلکو مشارکت لا جذب شي، تعذیرات له افغانستان څخه حذف شي، افغانستان له تعذیرات څخه ووزي، او دغه موجوده حاکمیت خپل خلکو سره او نړیوالو سره په یو آشتی کې خپل موقعیت ترلاسه کی نو کیدای شي چې بیا یو څه امیدواری پیدا شي. په موجوده حالت کې متاسفانه مونږ بین المللي کومکونو ته خصوصا د بشر دوستانه کومکونو ته ډیر اړیو ډیر محتاج یو او متاسفانه په دغه عرصه کې د اسلامي هیوادونو کچه هم ډیر ټیټه ده. یوازې هغه غربي هیوادونه دي چې نن سبا افغانستان سره مرستې کوي. تاسو وګورئ عربستان په میلیاردو ډالر اسلحه اخلي اما د افغانستان د بېوزلو خلکو سره د هغه مرستې ډیر ټیټه ده یا نور ګاونډي هیوادونه. نو په دې اساس موږ واقعا د یو بحران سره مواجه یو.
حافظی صاحب په بخښنه سره مسپور صاحب تاسو مخکې اشاره وکړه چې که تعزیرونه لري شي یا نوري حل لارې پیدا شي په اوسنۍ شرایطو کې پیاده دي امکانات ویني چې دغه حل لارې چې تاسو وړاندې کړي په دې باندې یو څه سوچ کړي نړیوال یا کم کسان چې غواړي سرمایه گذاري وکړي دوی زړه کې افغانستان ته ورشي داسې کوم حل لار شته؟
د هغې لارې خطول سیاسي اقدامات پورې اړه لري چې سیاسي اقدامات ورته ونیول شي د موجوده چارواکو لخوا. خو متاسفانه حد اقل د دغه بشري مرستو په ارتباط چې مونږ او تاسو دقت وکړو په دې کې مونږ او تاسو یو سلسله موانع نن سبا ګورو او د دبليو اف پی رپورت هم دا ښیي چې دغه موانع له کبله د بشري کومکونه نن سبا افغانستان خلکو ته نه رسیږي یا په دې کې ستونزه ده. دغه بشري کومکونه طبعا دوه اړخ لري. یو اړخ دا دی چې بین المللي مرستې باید افغانستان سره وسی. دا بین المللي مرستې چې مثلا ملګرو ملتونو غوښتي وو 15 میلیارد ډالر پورې وو اوس دغه مثلا تر آینده کال لپاره 1 میلیارد ډالر پورې څه کم 1 میلیارد ډالر پورې بیا ضرورت ده. په دې کې مثلا نړیوال باید همکار وسی. بیا دوه مسله په دې کې داخلي مشکلات دي. داخلي مشکلات هغه پالیسیګان دي هغه سیاستونه دي چې مثلا د موجوده چارواکو لخوا مطرح شوی دي او هغه د عمل شوی دي چې دغه بشري کومکونه هل لازمه طریقه هغه کسانو ته چې دوی محتاج دوی ته ونه رسیږي. تاسو فکر وکړئ چې دغه بشري کومکونه حداقل سلور برخه لري. یو برخه دغه احصایه ده، دغه تشخیص ده، دغه سروي ده، دغه پلانګزاري ده. دا ټول په یو برخه کې راځي. په دې کې خزه او نارینه دواړه باید ونده واخلي. سره کم یو کورنۍ سروي وسی پرته لدی چې یو خزه یو سروي ور البته اشتراک وکړي او دغه څخه اعداد او ارقام ټول په دوه مرحله کې فند ریزینګ ده. په دغه فند ریزینګ او په دغه کومکونو د راتلولو کې په دې کې بین المللي جوامع نه او خپله دواړه مشارکت کوي. بین المللي سازمانونه خپل قوانین باندې متکی دي. ګوره تاسو دریمه مرحله پلانګزاري ده. د پلانګزاري په مرحله کې په بین المللي سازمانونو کې نه او خپله دواړه باندې اخلي. په څلورمه مرحله چې هغه لوجستیکی مرحله ده چې هغه د تهیه د ذخیره د انتقال او د توزیع مراحل ده. په دغه تورو مراحلو کې پراته کېدای شي په انتقال کې خزه چندان ونده وانخلي. په افغانستان کې هم په بهرنۍ هیوادونو کې په انتقالاتو کې هم خزه ګډون لري، په توزیع کې هم ګډون لري. نو پراته له دغه د خزو او نارینهو د ګډون څخه سره هم دا کومکونه خلکو ته ورسیږي او دغه مراحل عملي شي.
مننه کور ودان د خزو ګډون ته به وروسته راشو دې موضوع ته. مایر صاحب تاسو تر اعظم تاسو په افغانستان کې استي عمل نه دغه وضعیت ګوري د طالبانو په حکومت کې هم دغه حالت لنیزدې څارې دوی عملاً د دغه فقر د لمنځوړلو لپاره که څنګه تاسو له دې موضوع سره ډیر موافق نه یاست څه کار کړی دی؟
خوره که کوم وظیفه خانگی شید طالبان و مربوط ده از پسفت ده ولی دین که ایزه شده وضعیت ده گورم یعنی ده افغانستان پا ده چون ده شده ده ما جوان ده پا ده چون ده وقتی چیزه گورم ده اگه ده یعنی یو بیسار اقدام ده ده مثال پر دول کوم کارونه شدوی کردی شده یو ریکارد ده یعنی ده افغانستان پا تاریخی هم ده غوز ده کابل او خندار سرک بانده عملا د داخلي شرکت واسطه چې دا هم اشتغال زایید او هم یو بنیادی کار ده. 500 کیلومتر سرک باندې عملا کار شروع د هرات او غور سرک چې 350 کیلومتر ده په دې باندې عملا کار شروع ده. د قندار او روزګان 101 کیلومتر سرک ده دې باندې عملا کار شروع ده او همدارنګه د سالنګونو چې د تونل په شمول 80 کیلومتر چې دا ډیر ستراتیژیک موقعیت ده چې دا معادل تقریبا 3400 کیلومتر کېږي ځکه دې موقعیت لګښت باندې ده. کارشناسان دا مسله معلومه ده د په داخلي بودیجه د معدنو په بدل کې داخلي شرکت ته پکرا ورکړ شوی ده او یعنی د بدل په شکل ورکړ شوی ده دې باندې عملا کار شروع ده او د خپل هم شوالزایی ده هم بنیادی کار ده. د خوشپې کانال باندې چې یعنی اند داوود خان د وخت د پلان او دومره حکومتونه تیر شول په یو کې د توانایي نه و چې دا د تدبیق کې څومره خندونه ورته جوړ شول څومره تبلیغات د مقابل کې وشول. په طالبان اول فاز د اخلاص کو دوام فاز باندې عملا کار شروع ده. د نرخونو او د کیفیت د کنټرول په برخه کې ما مخکې ویلې چې منطقه کې اوله خبره کوي. د تورم په برخه کې چې 8% او 3.15% تورم دې تر راټیټ شوی ده. نو همدارنګه د امنیت په برخه کې تاسو مخکې ویلې چې سرمایه گذاری افغانستان کې کیږي کنه کیږي. سرمایه گذار افغانستان کې یو هیواد کې چیش ضرورت لري؟ امنیت کې چې اختطاف نشي او زوی اختطاف نشي، فضا ورته مساعده شي، امنیت تامین ده. او همدارنګه په د جنایي جرایمو سطح چې تا 80% پورې ټیټه شوې ده. یعنی همدوس په افغانستان کې شپه ورځ کولای شي ټول افغانستان کې داخلی و خارجی ادبا چکر وی بده که یعنی اگر سازمانم چه بین‌المللی سازمانم چه دیده سر ما فکری خب فضا خود سرمایه گذاری تعمل افغانستان که جوره شوی یو تعداد موانعی دی چه اگر بین‌المللی دی مخی ورونم در مسئله یاد کلا اگر یعنی اگر بحری
ما یه مخی لدینه چه نریوال و بندیزونو تلار شو تاسی ده کار یاد ونه وکړه او د امنیت یاد ونه وکړه. ځوانانو ته د سړکونو مچیات کړی کې خلکو ته د کار زمينه برابر شوه، خو موږ عملا پر راپورونو کې او خبرونو کې د مسایل لرو چې افغانستان ځوانان تختی ترکیه تازی د ترکیه په وضعیت کې حالت دوی نیول کیږي، ټکول کیږي، بیا کورنۍ پیسې غوښتل کیږي، یا همداسې ایران ته روان دي په سلهاو افغانان حالت دي. په ټوله کې زیاتره ځوانان چې هغه د کار نیرو د دوی روان دي په کشتګانو کې ډوبېږي. که دومره کار شته په افغانستان کې، ولې دغه ځوانان چې بیا له افغانستانه تښتي دغه ته ولې کار نه ورکول کیږي چې دوی یو دوه پو پسې دومره وهل ټکولم خوري او په دریابونو کې مغر کیږي او په کور دننه داسې پروژې شته او دوی ورنه روان دي؟ ولې
تاسو سوال دوه بوده درلودل، یو د بیکاری په اکله، یو د مهاجرتونو په اکله، او دواړه جالب بخشونه دي. که د بیکاری په اکله وایو چې موږ څو ډوله بیکاري لرو. یو بیکاري هغه ده چې موسمي وي، مثلا یو دهقان ده په ژمي کې ورته کار نشته خو هوا چې ښه شي بیا دوی بیرته کار کوي. یو نو بیکاری هغه ته بیکاری د جنگ نه وروسته، یعنی کوم هیواد کې جنگ شروع وي هلته د بیکاری عامل وي د خپله د جنگ، او یو بحران وی یا مثلا په یو هیواد کې کرونا راشي او مرض راشي او طبیعي پیښه وشي دلته یو بیکاری ایجاد شي، یا یو هیواد د جنگ نه د وتلو په حالت کې او تحول راشي په هیواد کې. افغانستان ګوره دغه اکثریت دغه مشخصه لري چې دلته یعنی باید بیکاری او کڅه ولري. او د مهاجرتونو په برخه کې موږ په ایران کې 15 میلیونه مهاجر درلودل.
ما هم خپل ځواب ترلاسه نه کړو، مشخصا دا راته وایي چې اوس مهال په افغانستان کې خو امنیت شته، تاسو یادونه وکړه د کار زمينه شته، په سړکونو کار روان دي، ځوانان ته د کار زمينه شته. دغه ځوانان بیا ولې د تاسو له لاسه وځي؟ ولې بیا په دریابونو کې غره کیږي؟ مهاجرت یې کوونه ګوري، یوازې بیکاري راواخلي، ولې دوی د افغانستان نه تښتي؟ چکاشتا
امنیتشتا فیزیکشتا ارتشتا ده اولی دوی روان دی؟ اتاس ده پختن دوام برخوا 15 میلیون مهاجرینو پا ایران که لرو، پا پاکستان که لرو 4 میلیون هم پا ایران که، او ده پا ده دیست تلو افتکالو که من تلالی دی. آیا دست کم سرویش شده چه در تعداد چه پا ایران که 15 میلیون ده افغانستان ده جمهوریت ده سقوط نه مخی ده تلالی و ده رقم 4 میلیون تلالی دا ولې په 15 میلیون کې دا کچیر مهاجرتونه په دې حد زیات دي؟ زه وایم ولې یو بوده
دغه کیسه چې اولا په یونان کې دوبېږي دي چې د افغانانو لیست راځي، بلغاریا کې چې کم ځوانان وژل شوي وو هغه جسدونه کابل ته انتقال شول، دا خو ټوله ته معلومه ده.
بالکل تاسو په ارقام باندې غږیږئ، زه په سپیتادي باندې غږیږم.
دا به ارقام نه راووزو، یوازې په دې ته تم شو یو کس که راواخلو. بلغاریا کې هغه افغانان چې وژل شوي وو هغه ټول ځوانانو په قاچاقي لارو بهر ته روان وو، اروپا ته یې ځانونه رسول. که په یونان کې ډوبو شوي کښتۍ وته وګورو، دوی هم ځوانانو. که په افغانستان کې داسې امنیت شته او دغه ځوانانو ته د کار زمینه شته، زما سوال دا ده چې ولې بیا دوی د طالب چارواکو د مطلب لګوتو وزي داس یو کاري نیرو چې دوی د کار کولو توان لري او بل اخر په دغې لارو کې د میان خوراک کیږي؟
ما د بیکاری عامل مخکې ویلي او ویلي چې دا بیکاری ټول په افغانستان کې دا عامل شته دي، او دا باعث دی شوی چې د بیکاری نرخ افغانستان کې نه پورته شي. او یو غټ عامل د دې دا و چې خارجي نیرو افغانستان کې و، او کچېره مثلا 3 لک امریکایان افغانستان کې دغه بدل کې 3 لک افغانان دغه مصرف کړي، اقتصادي نگانه ګوره دغه فاجعه ده. دا مثلا دا اشغال زایی نه ده، دا یو کاذب اشغال زایی ده چې دوی د وټل سره دلته بیکاری من سره غلا ده خلاف بون باید مخ نه دغه کړي وای ته د سن نشته نه افغانستان کې هم د اوس کده آلمان امریکا نوځي اما خار کې چې آلمان اوسېږي اما امریکا نوځي د آلمان ما خار د رکوت سره مخامخېږي کاش بخت افغانستان کې یعنی ته دې اندازې پورې دا مسله شدید نه و زده دې تایید نکوم چې افغانستان کې بیکاری نشته ځکه د روبل کشاف ممالک او غت مشخصه بیکاری ده یعنی در باید وی یعنی که چیر افغانستان که بیکاری مسئله حل ویده پده مانا چه افغانستان یا پیشرفته هواد نه افغانستان به اقتصادی نگانه یا رو بیدکشاف هواده او بیکاری دیده اغده یا عامل ده زده وایم چه یعنی در نظام مربوط که کن وزیف خانگی و نظام اغده خشکل اغده تامین کرده ده او نور عامل نرایوال دیده مسئل که چیر حل انشاءالله نور کچه ده بیکاری با پاکتش
مننه کور ودان کور ودان جونده وزی حافظی سیب تاسی ترازم که تاسی مرد هم ده پختن زواب کلی مخی مایر سیب یادوونه وکل چه ده امریکایانو شتون سر زیاتر زوانان تا کار پیدا شوی و او کل چه دوی وزل ده زوانانو اخبالی دندیل لاسوار کلی او دوی ده سرکونو موضوع هم یاده کلی پخواه ده سرکونو بنده کار نکی ده ده امنیت ده نشتون لوجه نه و حال تا همیشه به جگره و ده لارو بنده لپخواه کڅه کار شوی و ډیر کم و خو دغه کار روان ده دوی ول چې دلته اشتغال ځای شوی ده کچیر دا یو بل بدیل کیدلای شي بیا هم زم دې موضوع باندې تاکید کوم او د معیار صاحب خبر یادوم کچیر افغانستان کې امنیت شته ول ځوانان تختی ول دوی په افغانستان کې کار نه کوي چې د خپل افغانستان سره پرمختګ وکړي او د فقر کچه راښکته شي
د څه چې د پنګاونې لپاره یا د کار موندل لپاره یوازې امنیت کافی نه دی د امنیت تر څنګ مسؤلیت ضرورت شته کار ځای ته ضرورت شته اقتصادي زمینې ته ضرورت شته یو سیاسي مشروع مقتدر بستر ته ضرورت شته او دا چې ډېر خلک له افغانستانه وتلي دي په دا تېر څه کم دوه کاله کې دا خو برسېره خبره ده د مثال په توګه یوازې دا بینالیت کلونه دا چو نیم میلیون ځوانان چې اکثرا تعلیم یافته خلک دی وتلی دي مخکې چې دا خلک کډوال کېدل هغوی عادي خلک ول اکثرا بزګران وو یا شپانه وو یا نور خلک اوس هغه خلک چې هغه تحصیل یافته خلک دي مخصوصا امریکي تشیزي اکثرا لیسانس او ماستر دي نو په دې خاطر باندې دا ناورین روانه ده او زما له نظره د مشکل د رفع کولو لپاره په اول ګام کې باید موږ مشکل په رسمیت وپیژنو باید دا ومنو چې په افغانستان کې ناورین شته په افغانستان کې مشکلات شته وروسته پاتې والی شته او موږ باید د رفع کولو لپاره ور ودانګو که چیرې وایو چې دا ټول شیان ګل ګلزار دي دا ځان ته دوکه ورکول دی زه د دې په لوی نیم زه حقایق باید ووایم مخکې هم باید ویلي اوسم دا سړک چې جوړېږي د پخوانی حکومت او اوسنی حکومت که پرتله کړو فرق په دې دی چې دوی په داخلي منابعو باندې متکي خلک دي امکان لري چې د دوی کړه وړه د پخوا په پرتله ښه وي په دغه برخه کې مثلا امنیت د پخوا په پرتله ټینګ ده فساد که چه ایجراتی چوی دیم نو نور مسائل چون دا یو استر بدون را غلی دیم زینی خیگه نیشتون لری ولی دیر بیا ناورینون هم ورسره دیه امسال پا توگا بلنالی مرست افغانستان سر قطع ده دی انکشافی بودجه لپارا یو سنت هم افغانستان تا ندی ورکل شوی دیم او په عین زمان کې زمونږ بانکي سیستم په بد حالت کې قرار لري او په عین زمان کې یعنی افغان حکومت په هیڅ بینالي ډګر کې نه شي کولای چې د وطن د خلکو څخه دفاع وکړي ځکه چې په رسمیت نه دي پېژندل شوي حتی ډېر نږدې ملګري دوی لکه پاکستان هم تر اوسه پورې اوسنی دولت په رسمیت نه دی پیژندلی او دا د افغانستان ډیر منځوي پاتې شي او خپل مشروع امکانات څخه بې برخه پاتې شي.
حافظ صاحب، نړیوال تل راپورونه ورکوي چې په افغانستان کې فقر ده او خلک خواړه کافي نه لري، ولې دغه موانع چې تاسو اوس یاده کړه چې نړیوال مشروعیت چې دوی وکولی شي په نړیوالو سټیجونو کې له ځانه دفاع وکړي او بالاخره حکومت پر رسمیت پیژندل شي، په دې برخه کې ولې بیا نړیوال څه نه کوي چې حداقل هغه فقر کچه افغانستان کې ورسره راکم شي که دوی نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي؟
داسې دی چې دا بینلري مناسبات یو ون وی سټریټ نه دی، یو طرفه جاده نه ده، دا په دې کې تګ او راتګ وي. ځینې معیارونه او ځینې شرایط چې د منشور ملل متحد او بینلري کنوانسیونونو کې او په اعلامي جهاني حقوق بشر کې اته درج شوي دي او دا د ملل متحد اعضاوي دا ټول دا منلي دي، باید حکومتونه چې پخپله هم مثلا د افغانستان حکومت د ملل متحد پخوانی غړي دي، دا باید دا شیان چې د دوی بینالمللي معیارونه دي دا باید په پام کې ونیسي او ځینې تخطي ونه کړي. مثلا بشپړ حقوق د ښځو یا بشري حقونه دا شیان باید په هغه معیارونه، نه په زموږ قبیلهي معیارونه یا مثلا ولسي معیارونه یا کلیوالي معیارونه، بلکې په بینالمللي کچه چې هغه حقوق بینالدول ورته وایي په هغه معیارونه کې باید مراعات شي، تر څو چې دا نه کېږي دا ښکلی او خند دی. نو بل دا چې ځینې نور معیارونه چې بینالمللي ټولنې وار وار ویلي دي دا چې دا منطقي دي او موږ ته د قبول وړ دي که نه دي، اما دا اصول دی، دا اصول باید موږ مراعات کړو. که یې ونه کړو خو دوی خپل بیا هغه په رسمیت نه پیژني او خپل د امکاناتو څخه زموږ پر ضد ګټه پورته کوي. نو د دولتونو وظیفه دغه دي چې خپل خلکو ته سهولتونه برابر کړي، د اقتصادي ودې شرایط برابر کړي ورته او ډیر نور کارونه باید وکړي، تسهیلات فراهم کړي ورته. نو که تاسو پوهیږئ چې د دولتونو د مشروعیت یو بنسټ دا دی چې څومره د فقر پر ضد او د رفاه او پرمختګ لپاره دوی زمينه سازي کوي.
حافظ صاحب، معیار صاحب یادونه وکړه چې د طالبانو حکومت په دې برخه کې خپله کارخانګي کړې ده، یعنی یو څه هغوی خپل مسؤلیت رفع کړی. آیا واقعا هم داسې ده چې هغوی د افغان ولس په حق کې ځینې خپل مسؤلیتونه رفع کړي دي که نه هغوی لا مسؤول دي په دې برخه کې چې په نړیواله کچه د افغانانو مدافع اوسي؟
زه تاسو ته ارزو کوم چې ما مخکې په خپل خبرو ویلي چې د دوی کړوړه ټول په داخلي منابعو پورې تړلي او ریاضتي اقتصاد ده، چې یعنی خلک باندې ډېر سختي تیریږي، په حکومت باندې ډېر سختي تیریږي، ځکه چې زموږ د تولید ناخالص ملي تقریبا 10% راټیټ شوی دی، دا رسمي احصایې دي. او په عین زمان کې هغه مرستې چې افغانستان ته کېدل یوازې په نظامی برخه کې، یعنی د تنخواوي لپاره د نظامی قواو لپاره 3.1 میلیارد ډالر په کال کې ورکول کېدل، هغه خو بالکل قطع دی. او په عین زمان کې نور انکشافي مرستې وي چې د توسعې پایدار په نوم د ملل متحد لخوا افغانستان ته راټولېدل او په صندوق بازسازي افغانستان کې راټولېدل، او مخکې د هغه پیسې څخه تقریبا 1200 کیلومتر لاره جوړه شوه. سم په کې فساد وي او په هغه سندرونه چې تمه وو دا لارې جوړې نه شوې، ولې وشو؟ 1200 کیلومتر لاره په دا تېر 40 کال کې په افغانستان کې جوړ شو او مینټیننس بیا نه درلودل ونه ساتل شو. دا یو ناورین ده چې ما مخکې هم دا نیوکې کړې وې د هغه پخوانی دولت په شتون کې. نو اوس مهال کار کیږي، ولې دوی محدود دي په داخلي منابعو او دا ډیر لږ دي، دا زمونږ د وروسته پاتې والی د رفع کولو لپاره کافي نه دي. او په عین زمان کې د امیر شېر علي خان د دوران څخه راپدې خو افغانستان سره به ملي مرستې کېدلې، یا حد اقل د ځینې زبرځواکونو مرستې کېدلې. د شورویانو په وخت کې دا وو، د امریکایانو د شتون په وخت کې وي، مخکې تر هغې څخه هم وو، د داود خان په وخت کې دا ټول پروژې جوړ شوي دي. تاسو دا
تاریخ اقتصاد د افغانستان ولولئ، دا ټول پروژې د نغلو څخه نیولې تر مایفاره پورې، د هرات سړک، د کندهار سړک تر کابل پورې، دا ټول د نورو په مرسته جوړ شوي دي. یعنی انزوا په خپله د وروسته پاتې والی سبب ګرځي، او موږ نشو کولای چې په خپل یوازې په خپل داخلي منابعو باندې ولاړ کار وکړو. نو اقتصادي ودی د یو سیاسي مناسب او مشروع بستر سره تړلی مسله ده، و باید د بستر په د افغانستان له خوا جوړ شي.
مننه کور ودان ژوندۍ اوسې. حافظ صاحب، یو اوریدونکی لرو، دا بر واخلو. سلام، ستړي مشئ، څوک یاست، له کوم ځای مو اړیکه نیولې ده؟
وعلیکم سلام خور جانې، مننه. زه هم تاسو ته سلام وایم، او د میلمنو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد دم له لغمان.
همدرد صاحب، ستړي مشئ، د لغمان نه په خیر راغلی. مهرباني، ساسي نظر اورو.
دما خدا غ نظر د خور جانې ستغه پکر دا کار شه دا کنه دغه او نيستي دا دغه بیکاری دغه دغه رسميت نه پیژندل راوسته دا واده ورې دا کینه نو خو کوڅوک له دندل لري سوي دي دغه په ځای مثلا بل کس راغله په خو دغه اسلامي امارت دغه تنخواه هم ډیره کمه وه، د اکثرو بیخي ونه، هغه اوس ټول په تنخواه دي. دا افغانان دي، مخکینی افغانان ول، خو دلته مرستې بندې دي، دلته مثلا مطلب موږ پیسې بندې دي، تجارانو ته ستونزې دي. هغه تجار سے پیو مشکل سره کمال داخله وړي، هغه بیا مجبوره ده چې هغه قیمته خرڅ کړي، قیمتي نن ډیره اوسه ده. نو زه دغه غواړم کنه چې اوس هم د دوی ترمنځ ډیر تحمل شته، هم طالبان امریکا ته تحمل لري، هم امریکا دوی ته تحمل لري، او دغه تحمل د رښتیا رښتینه کې او نور دغه پروسه نه ځنډي، او دغه د رسمیت مسله د پخپلو کې سره حل کړي. او دغه باید چې ځکه چې د دوی خو امریکا هم څه غواړي هغه ورسیږي، او طالبان هم څه غواړي هغه ورسیږي. صرف او صرف ولس پکې خوار او زار ده، ولس باید نور له دغه کړاو نه وویستل شي، او توجه ورته وشي، د ملک ته توجه وشي. ګوره، یو فکر نه ده، د ملک د ترقۍ کارونه ټول له مخې ولاړ دي. غټې وړې پروژې دي که نیمګړې پاتې دي، هغه ټولې ولاړې دي. نو دا خو آخر ملک ده، دا خو زه ده، دا بیخي یو سړی هم پرې خفه نه شي. دا
همدرد صاحب، خو معیار صاحب یادونه وکړه چې په دې وروستیو کې دوی په زیاترو ولایتونو کې کارونه پیل کړي. په لغمان کې داسې کومه پروژه نشته چې کارونه یې پیل شوي؟
دلته خو ګوره، اول خورجانې زمونږ په کلي کې کنه، دا سیمه کې، پسته سیمه کې برق نشته. دی ډاګ د غر غاړه د لاندې را نسین بهېږي، خو برق دا پنځه څلوېښت کاله کې دی ټولې سیمې ته نه ده راغلی. پایې لګېدلې دي په جمهوریت کې منظور شوي، سروې شوې ده، پایې سجې پورې لګېدلې دي. مونږ خو نه لیدل چې چېرته استنادي دیوالو کارونه د سیم د غاړې دا همداسې ولاړ دي چې دا مونږ خو یې کم وینو. نو زه دغه وایم صحیح ده، کارونه به هم شروع شوي، چېرته کم کونج منځ کې به چېرته شروع وي، خو او دغه کم کارونه چې په کار دي هغه اوس فی الحال د دوی وس کې نه دي. کم کارونه چې وس کې دي هغه موږ وینو، هغه یې کړي دي. خو زه په همدې وایم چې رسمیت باندې دا وپېژندل شي چې دا کم کارونه یې وس کې نه وي، دغه هم شروع شي، او دغه هم ډېره ګټه ولس ته رسېږي، هېواد ته رسېږي. واده ورېده دوی خو اوس خلم خوشحاله دي، هغه هم هغه د خبرې مبرې ورسره شروع دي، پیسې هم ورته رالېږي. نو زه دغه وایم چې یو وارې دی. او بله مسله دا ده، که دا حالات همداسې پاتې شي که نه، نو بیا دوی مجبوره دي چې مطلب ملک نه یاغستان جوړ کړي. هر سړی خو دې نه دي دا رسمیت کې داخل کړي چې د هېواد او د ملک د رښتیانو کنټرول شي. څنګه چې کنټرول شوی همدغه سپاتي
همدرد صاحب، کور ودان، کور ودان چې لغمان نه مو اړیکه نیولې وه او خپل نظر مو راسره شریک کړو. راځم تاسې ته، رامسپور صاحب، تاسې مخکې د زموږ د اورېدونکو خبرې واورېدلې، له هغې نه وړاندې حافظي صاحب خبرې وکړې. موضوع په نړیوال مشروعیت راڅرخي، په رسمیت پیژندنې راڅرخي، او نړیوال تل طالبانو ته ځینې شرطونه ایښي دي، د ښځو حقونه، بشر حقونه، د ښوونځیو پرانیستل، ښځو ته د کار اجازه ورکول. دغه شرطونو ته ولې طالبان غاړه نه ږدي، سربیره پر دې چې نرمښت پکې نه ده راغلی؟ په دې وروستیو کې بیا هم کندهار کې چې کوم مېرمنې کار ته اجازه ورکړې وه، هغه یې بېرته بندې کړلې، او هغه څه چې ښځو پکې کار کوه په هغې هم بندیز لګول شوی. ولې دې د دوی په ځای چې نرمښت وښایي، نور دوی هغه کلکېږي په دې برخه کې، او فرمانونه نور ورکوي، بندیزونه وضع کوي؟
متاسفانه دا پښتنه په خپل قوت سره پاتې ده او دا پښتنه نه یوازې مونږ او تاسو سره ده بلکې ټول افغانانو سره ده، ځکه چې د افغانانو له هر کورنۍ څخه دوه درې څلور ماشومان نجلکان د تعلیم نه پاتې دي او دغه مشکلات چې دي نن سبا ټول افغانانو پورې تعلق لري، که هغه په دیهاتي سیمو کې دي که هغه په ښاري سیمو کې دي. حتی ځینې افغانان چې نن سبا د افغانستان څخه مهاجرتونه کوي، یو عمده دلیل یې همدغه د دوی د ماشومانو د تعلیم ته د نه لاسرسۍ له وجې څخه دي. نو په دې اساس ټول دنیاوال هم حیران دي، اسلامي هیوادونه هم په دې کې حیران دي، ځکه چې تر هغه ځایه پورې چې شرعي دفاتر او قوانین موږ او تاسو ټولو ته معلومه دي، افغانان پوهیږي چې تعلیم د نر او ښځې په اسلام کې دواړو باندې واجب دي، دواړو باندې فرض دي، او په دې کې هیڅ کوم شرعي محظور او کوم شرعي یعنی عامل چې هغه بند کې موجودیت نه لري. خو متاسفانه په دې کې ټول حیران یو، کیدای شي په دې کې ځینې نور ملحوظات وي چې موږ ذهن به هغه باندې نه رسیږي، یا دې کې ځینې سیاسي دلایل وي چې په سیاست باندې موږ نه پوهیږو، دا د حقونو او د بشري حقونو له لحاظ نه موږ ورته ګورو. نو خدای دې وکړي چې دوی په دغه مسله باندې بیا له سره غور وکړي او په دې کې ګړندی ګامونه وچرکي، او د هغې نه بغیر خو همداسې د پښتنه تر ابده پورې پاتې کیږي او موږ هم په علت باندې نه پوهیږو.
معیار صاحب نه به وپوښتو، معیار صاحب تاسې راته وایي ولې طالبان داسې یو کار کوي که څه هم د دوی مشروعیت یوازې په همدې موضوعاته پورې تړلی؟
بالکل، ګوره خوره کې د کوم شرایط چې د هیوادونو یا د سازمانونو طرفه مطرح کیږي، هبل ورځ کومه جلسه چې وایي سازمان ملل هغه ما ټوله واورېده، ګوره دا منطق نه لري. یعنی کله چې زه په دې اطمینان وایم چې دا منطق نه لري، حتما ما په دې کې تحقیق کړی ده او دا اکادمیک یا علمي بڼه نه لري. زه څو مثال ته غواړم اشاره وکړم. مثلا دوی وایي چې دغه نظام چې ده همه شموله نه ده، ټول شموله نه ده. زه دوی ته چلنج ورکوم، ټول سره دغه کوم ورونه چې دلته دعوتمند ما سره د ماخود ورونه دي، دغه ما سره موافق دي، تاسو په شمول، یعنی زه نړیوال ته چلنج ورکوم. دوی د دغه معنی د همه شمول وایي چې آیا دا په نړۍ کې امکان لري همه شمول حکومت؟ دوی ولې داسې مسایل مطرح کوي چې هغه عملا عملي نه دي، هغه عملا علمي نه دي؟ مثلا همه ټول شمول حکومت یعنی څه؟ یعنی که چیرې یو موږ دیموکراتیک نظام را واخلو، یا مثلا د امریکا نظام، البته درې تنظیمون ازبونه یا دوه ازبونه خپل مایز رقابت کې یو از ګټون کیده، یعنی کچیر د یو از ګټی دا خپل دغه حکومت جوړی دا ټول شمول کوي، د درې نور احزاب ته دوه نور احزاب ته شریکي ک مستقل حکومت جوړی. یعنی دا مسله ګور عملی بننه لري، نو دوی ول دا مطرح کوي. یا مثلا دوی وایي چې دغه نظام چې قومي ده، تک قومي ده. ګوره د قوم مسله چې ده دنه شرعي بنه لري او نه دموکراتیک یا مثلا سیاسي بنه لري. یعنی دغه تقسیمات چې کله کېږي، د اقلیت یا اکثریت مسله چې دیږي، ده اصلا قومي اقلیت او اکثریت نه ده. په سیاست کې او په شریعت کې د قومونو مسله مایز نه راځي، دا یو شوم او یو منفور پدیده ده چې یو منطق لري چې اوس موږ نوی وخت نه لرو چې د زړه تشریح کړم. دوی ولې دا مسله یادوي او کله چې دوی دا مسله یادوي، د موږ طرف ولې دا مسله دفع کیږي نه؟ خوره که تاسو طرفه جهو ژورنالیست او د علمي شخصیت پس ولې دا مسله مثلا په ذهن کې نه راځي چې دوی ولې د قومي مسائل موږ مطرح کوي؟ دغه یو شوم پدیده ده، منفور ده، په دموکراسي کې منه ده، په شریعت کې منه ده. دوی ولې یادوي دا مسله د اقلیت او اکثریت؟ بس په مردم سالار یا مثلا په دموکراتیک فضا کې د سیاسي اقلیت او اکثریت ده، دوه ډلې سره رقابت کوي، کوم ډله چې ګټي هغه اکثریت ده او کوم چې بایلي هغه اقلیت ده. یعنی دا منطق نه لري. یا مثلا دوی وایي چې د ښځو بحث کنه، د دوی خپل د خپل اصول او د خپل منشور خلاف عمل کوي. مثلا دوی وایي چې زنانه او مردانه کارونه، د دوی منشور وایي دا هغه ده تقسیم شوی دی، سافت کارونه ساده کارونه زنانه دی، سخت یا هارد کارونه ده مردانه دی. سیاست یو هارد کار ده، یو سخت کار ده. یا ده بل طرف دی په خپل منشور کراغلی چې درې جنسه په نړۍ کې ده آسیب پذیر دی، اطفال یا مثلا ماشومان، معلولین او خزی. خب چکل دی آسیب پذیر دی، سیاست خیوا آسیب پذیر فضا ده.
تاسی ده خبری ده ملگور ملتونو ده منشور ده مادو پاساس کوی؟
بلکل بلکل، خو ما خود ده ما مسلک علم سیاسی ده و ده ما ویلی دی دی دوی ده منشور و دوی ده اصول مطابق، دوی ده خپل اصول خلاف ولی عمل کهی.
لند لند را تا وای چې بیرته ساسی خبری را واخلو، وکول شو غم واخلو، د حفیظی صاحب سو پام را واخلو. اوس پټوله کې دا چې د غختنی تاسو ته د منلو وړ نه دی، بیا د طالبانو حکومت څه غواړي؟
بالکل زه وایم چې ګوره یو د حکومتونو مسله ده، یو د دولتونو مسله ده، د ملتونو ملت پرسته پیژندل شوی ده. طالبان یا مثلا د افغانستان دغه کوم هیواد شده دا هغه څلور مشخصه چې جمعیت ده او حکومت ده او حاکمیت ده او
دولت باندې به خبرې نکو په حکومت به وکړو.
بالکل یعنی دا خو منل شوی ده، سازمانونه دا منل شوی ده، هیڅ څوک نشي دفع کولی. نړیوال د معیارونو خلاف عمل کوي. دا نظام حکومتونه چې تاسو وایي حکومتونه تغییر خوري، همیش تغییر پالتي، دولتونه تغییر نه خوري. افغانستان شته دوی د افغانستان سره هم یعنی هغه
نړیوال خو افغانستان سترګې نه پټي، یوازې په طالبان په رسمیت نه پیژني. اوس د طالبان غوښتنه په دې برخه کې څه ده؟ دوی چې دا ټول ګډونو حکومت لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د دې تعریف ورته سم نه ده، یا دوی دغه تعریف په سمه توګه نه راکوي، یا دا چې افغانستان حکومت دوی تک قومي حکومت وایي او دا تاسو ته د منلو وړ نه ده. نو تاسو څه غواړئ؟ یعنی د طالبانو دریځ په دې برخه کې څه ده؟ دوی څه وایي؟
زه خدای وایم چې یو حقوقي مسایل دي، یو سیاسي مسایل دي. خورکه دغه واقعیت د قضیه دغه ده چې دغه حقوقي مسایل ثابت دي او دغه حقوقي مسایل د سیاسي مسایل دنباله راو دي. یعنی قدرت خپل حق ده. یعنی اوس دغه حقوق په سرعت کې لاس راول کیږي چې هوادونه قدرت ولري. یعنی په تشریفات باندې څوک چاته حقوق نه ورکول کیږي. یعنی کوم مسال چې ما مخه تشریح کړل دا حقوقي بود د مسلې او
یعنی په ټول کې د طالب چارواکو جواب د غوښتنو ته شدوی ورنه غوښتنه کوي چې ټول شموله حکومت جوړ کړي یا خزو ته حقونه ورکړي، یا کڅنګ چې تاسو د ملګرو ملتونو د منشور په اساس باندې حواله ورکړه چې سافټ کارونه خسته ورکول کیږي، کلک کارونه نارینه او ته خزې د کلک کارونه توانایي نه لري. دغه ټول ته تاسو بیا جواب څه وایي؟ یعنی تاسو د دغه غوښتنو په جواب کې چې د نړیوال مشروع د غوښتنه کوي جواب مورته څه دی په لنډو کې راته وایا.
کوم دلته دوه طرفونه دی، یو هیوادوال دی، یو د افغانستان حکومت ده.
د حکومت جواب راته وایي. د حکومت جواب
دوی خپل وظایف اجرا کړي دي.
مثلا
هغه طرف ته دا دوه هفته چې باید په رسمیت وپیژنل. مثلا سرتاسري نظام حاکم ده، دلته جمعیت شته، دلته یو حاکمیت.
مننه مایار صاحب، مننه. ما د خپل پښتنې جواب تر لاسه نکړه. حافظي صاحب تاسو ته راځم. د نړیوالو غوښتنې لکه څنګه چې مایار صاحب جواب راکړو، دوی نه ټول شمولو سره موافق دي او نه یې د ښځو د حقونو سره موافق دي او نه د تک قومي حکومت سره. ستاسې په اند باندې دغه غوښتنې چې نړیوال کوي او کوم جواب چې طالب حکومت ورکوي لکه څنګه چې مایار صاحب یادونه وکړه، څومره دواړو لورو ته دغه ځوابونه قناعت بخش دي او د دوی د نه توافق علت څه ده؟ آیا دوی په خپلو کې سره یو بل نشو پویولی لکه اوس چې ما او معیار صاحب پوی نه شو؟
داسې دي چې معیارونه یو لوکل یا محلي وي، یو معیار ملي وي، یو معیار منطقوي وي، یو بل معیار نړۍ شمول یا نړیوال یا جهاني یا بینالمللي معیار وي. دنیا څرګی پر بینالمللي معیارونو باندې په اصول باندې چې ټول دنیا سره توافق کړی دی او ملل متحد جوړ کړی دی، اولته منشور لیکلی دی او په هغه کې افغانستان هم لاسلیک کړی دی، او دغه خدمخه د اعلامي جهاني حقوق بشر شتون درلوده، او هغه هم یو منل شوی معیارونه دي. کیدای شي هر هیواد ځان ته ځنګلتیاوي ولري، اما دا ځنګلتیاوي نړیوال معیار نه دی. کیدای شي چې موږ خپل هغه ورستپاتی معیارونو سره یا هغه خه مناسبات سره خوشاله اوسېږو، ولی نور خلک مجبور نه دي چې زموږ په معیارونو ځان عیار کړي. کچېری موږ په خپل غواړو چې د دنیا څخه بسپنه واخلو، مرسته واخلو، هغوی سره مناسبات ټینګ کړو او رسمیت ځینې وغواړو، او په نړیوال کچه کې موږ هغه خپل بینالمللي پرستیج او امکانات ترلاسه کړو، نو مجبور یو چې معیارونه ومنو. بینالمللي نړیوال منل شوي معیارونه باید ومنو. که دا ونه منو، متاسفانه زمونږ په محلي معیارونو باندې، قبیلهي معیارونو باندې، او زمونږ حتی په ملي معیارونو باندې هم څوک موږ سره نه کوي او ملاحظات لري په هغه باندې، او نو موږ باید ځان عیار کړو. هغوی خو ځان نه عیاروي په دې چې هغوی یو هیواد نه دي. 204 هیوادونه دي، یو هم اوسنی حکومت افغانستان پر رسمیت نه پیژندلی متاسفانه. معنی دغه دی چې معیارونه دلته د منلو وړ نه دي. حتی هغه هیوادونه لکه پاکستان چې ډېر نږدې دي افغانستان اوسنی حکومت د افغانستان سره، او د دنیا په کچه اکثرا د دوی بهرنی چارو وزیر او د دوی ولسمشر او صدر اعظم دوی د افغانستان د موضع او موقف څخه هم په غیر رسمي توګه دفاع کوي، نو بیا هم افغانستان په رسمیت نه دي پیژندل شوي. خو دوی باید دوی سره تفاهم وکړي، زره پوښتنه وکړي چې وروره ته خو زما ډېر نږدې انډیوال یې، هسه چې ته وایې زه غسې کوم او تا سره دې ښه مناسبات لرو، هم مسلمان هېواد یې او هم زموږ ګاونډي پاتې شوي او هم زموږ د دې مبارزې په دوران کې زموږ د غورځنګ څخه تاسو عملا حمایت کول، نو ولې اوس ما په رسمیت نه پیژني؟ سعودی عرب چې زمونږ هلته اماکن مقدسه د اسلام دی، هغه ټول مسلمانانو څه دی لپاره ډېر مهم مرجع دی. مخکنی حکومت د امارت اسلامي د دوی لخوا په رسمیت پیژندل شوي وو. پاکستان، سعودی عرب او امارات متحد عرب دا ټول په رسمیت پیژندل شوي، دا حداقل درې هیوادونه. نو اوس مهال ولې دوی هم زړه نخه کوي چې د اوسنۍ امارت په رسمیت وپیژني؟ نو په دې کې باید کتنه وشي، دا حکومت باید دې لپاره سوچ وکړي او فکر وکړي چې ولې داسې منظمې پاتې شوې دي. نو موږ خلاص دا چې معیارونه زموږ نړیوال معیارونه نه دي، زموږ د کلي او د بانډو او د قبایلو او د هغه د هیواد په کچه هغه معیارونه بینملي نه دي. نو موږ معیار بینملي معیار باید مراد کړو.
مننه حفیظ صاحب. رامسپور صاحب، په لنډو کې تاسو راته وایي، معیار صاحب د ملګرو ملتونو د منشور په اساس باندې ځینې حواله ورکړې او دغه حکومتونو ډولونو د ښځو د حقونو په اړه یو څه څرګندونې وکړې. لنډ راته وایي، وخت کم ده، تاسو د بشر د حقونو په برخه کې ډېر پوهیږي، آیا دغه ډول ماده منشور کې شته ده سافت کارونه به خسته ورکول کیږي، سخت بناری نه کوي، یا دغه د ټول شموله حکومت تعریف چې کوم مخکې معیار صاحب وکړو؟ لنډ راته وایي چې وخت ډېر کم ده.
مرنه د ټول شموله حکومت په ارتباط خو به درځو کوم چې نړیوال ټول بین المللي موازین هم شنن د ریپرزنټیشن یعنی د تمثیل یا طرفدار دي. د اصل نمایندګي اصل هغه ده چې د هر کمیونټي غړی خپل موجودیت د قدرت په آینه کې وګوري، لکه څنګه چې د انتخاباتو مثلا د رامنځته کیږي. او پاتې شو د خوځو حقونه او د خوځو ونده متاسفانه دغه رقم برداشت جناب مایار صاحب کوي، دا په بین المللي اصولو کې قطعا شتون نه لري. موږ دې ته استریو ټایپ رولونه وایو، او اوسنۍ د جندر پرسپکټیو له نقطې نظره دا د استریو ټایپ رولونه په دنیا کې منل شوی نه ده. ښځو کولای شي چې استوري ته وختي، ښځې کولای شي هر ډول کارونه وکړي، خو د افغانستان په کچه موږ ورته خپل هغه عنعنات او رسوم او ضوابط او موازین لرو. مخکې هم ښځې هغه کارونه کول چې د ټولنې لخوا پیژندل شوي په رسمیت توګه. نو فکر کوم چې د دوی ځانته تعلق لري او بین المللي اصول بیل دي.
مننه. کور ودان له تاسو درې واړو قدر منو د بشري حقونو په ابو رهرار رامسپور، همدارنګ د اقتصادي چارو شنونکي از رخش حافظي، او د سیاسي چارو شنونکي او د طالب چارواکو پلوي داوود معیار نه نړۍ مننه چې موږ سره مو په دې خبرونه کې ګډون وکړو. او ریدونکو له تاسو هم مننه، تر بلې خبرونه خې چاري.
داد کوم زار لم لالا س چه ظلمونو که مش پیده او وطنو جوڑ ما تم ده پرتمونو که مش پیده داد کمزا لملالا سا چه ظلمونو که مش پیده دل تو زخلم I'm not afraid of the dark.